سلامونه ستړي مشه د مازیګر سلور بجې شپې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ ویلي له یونانه ترکیه ته شړل شوی افغان پناه غوښتونکو په لار کې لوټه ویل شوی او ډیر کم خواړه ورکړل شوی. دا خبره یاد سازمان نن پیو راپور کې کړی ده. د بشری حقوقو څار سازمان له شپږشتو هغو افغان پناه غوښتونکو سره مرکې کړي چې د 2021 کال له سپتمبر د 2022 کال تر فبروري پورې د یونانی ځواکونو لخوا بیرته ترکیه ته شړل شوی. دغه سازمان انتقاد کړی چې یونانی ځواکونو د یونان ترکیه په پوله کې د افغان پناه غوښتونکو پیسې، وسایل او موبایلونه غلا کړي دي. راپور کې زیاته شوې چې افغان پناه غوښتونکو تر پولیسو وروسته یوه ډله مخپټو کسانو چې ظاهراً د پولیسو لخوا ګمارل شوي د یورس سیند له لارې په وړو کښتیو کې ترکیې ته استول شوي. د یونان چارواکو ته دې رپورټ په اړه څه تبصره نه ده کړې. امریکایي چارواکو ویلي په افغانستان کې له غالۍ اوبدونکو سره د هغوی د کاروبار په مخ ته وړلو کې مرسته کوي. دا خبره د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې اوس له دوحې فعالیت کوي نن په خپل ټویټر لیکلې. په ټویټ کې راغلي د امریکا متحده ایالاتونو د مرستو د پراختیايي ادارې یو ایس ایډ په همکارۍ 2300 غالۍ او وړې اوبدونکو ته 1,60,000 ډالر ورکوي څو اومه مواد پرې راونیسي. د طالبانو حکومت وایي د کابل د هوایي ډګر د امنیت ساتنې لپاره هیڅ بهرني ځواک ته اړتیا نه لري. طالب چارواکي دا خبرې وروسته له هغه کوي چې تېره ورځ د ځینو رسنیو لخوا یوه ویډیو خپره او پر بنسټ یې ادعا وشو چې په کابل هوایي ډګر کې یو شمېر قطري ځواکونه میشت شوي. په دې ویډیو کې یوه ډله امنیتي ځواکونه چې ښایي شمېر یې له 20 ډېر وي د تمرین په حال کې لیدل کېږي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي پر روسیې پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. زیلنسکی نن یو ویډیوي پیغام کې وویل له ډیموکراتیک نړۍ غواړي چې د روسیې نفت تحریم کړي او روسیې بانکونه په بشپړ ډول د نړۍ له مالي سیستمونو وباسي. د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا پرون د اپریل په 6مه د روسیې په وړاندې نوي اقدامات اعلان کړل. په دغو بندیزونو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دوه لورګانې هم شامل دي. د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي ویلي د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف میرمن او لور هم د بندیزونو لیست کې شامل شوي. لویدیز دغه بندیزونه پر اوکراین د یرغل له امله پر موسکو لګولی دي. خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ده. طالبانو د کابل هوایي ډګر کې د قطري ځواکونو میشتیدل رد کړل.
دا خبره زه دوم سه قطري ځواکونو د کابل هوایي ډګر کې دا ویډیو زه نه تاییدوم او نه پېږم چې څه وخت وي.
دا ورسره لاغه چې دا شوې د کابل هوایي ډګر کې لپنځو میاشتو راهیسې قطري ځواکونه حضور لري. د کابل یو شمیر خاریان په دې وروستیو کې له چاودنو او ناامنیو شکایت لري.
اقتصادی وضعیت خو خیر نشو اوس خلک بس د امنیتي له وجې نم آرام نه ده. نمون د امارت اسلامي نه غوښتنه کوي چې د امنیت په بخش کې خلک سره همکاري وکړي.
نن په بروکسل کې د اوکراین په ارتباط باندې ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه روانه ده.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خرغلې رازو اول مطلب ته. د طالبانو حکومت د کابل په هوایي ډګر کې د قطر هیواد یو شمېر امنیتي ځواکونه د میشت کېدو راپورونه رد کړل. تېره ورځ ځینو رسنیو یو ویډیو خپره کړه چې پکې د کابل په هوایي ډګر کې یو شمېر بارني امنیتي ځواکونه د تمرین په حال کې لیدل کېږي. دغه رسنیو د طالبانو د حکومت په ملکي هوایي چلند اداره کې د سرچینو پر بنسټ ادعا کړې چې یاد ځواکونه قطري دي چې د کابل په هوایي ډګر کې د هغه میشتو قطریانو چې د کابل هوایي ډګر په تخنیکي برخو کې همکاري کوي ساتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته.
د طالبانو حکومت وایي د کابل هوایي ډګر د امنیت ساتنې لپاره هیڅ بهرني ځواک ته اړتیا نه لري. طالب چارواکي دا خبرې وروسته له هغه کوي چې تیره ورځ د ځینو رسنیو لخوا یو ویډیو خپره او پر بنسټ یې ادعا وشو چې په کابل هوایي ډګر کې یو شمېر قطري ځواکونه میشت شوي دي. په دې ویډیو کې یوه ډله امنیتي ځواکونه چې ښایي شمېر یې له 20 ډېر وي د تمرین په حال کې لیدل کېږي. ویډیو په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک په پراخه کچه خپره شوې او د ټولنیزو رسنیو ډیری کارکونکو ویلي چې په دې اړه باید طالبان وضاحت ورکړي چې آیا دا د اشغال یو ډول دی او کنه. خو د طالبان ویان ذبی الله مجاهد وایي د کابل هوایي ډګر په ګډون د افغانستان په هیڅ ځای کې بهرني پوځیان نشته. خغلی مجاهد ازادي رادیو ته ویل د طالبانو د حکومت ځواکونه د دې ورته لري چې د هوایي ډګرونو په ګډون د ټول افغانستان امنیت وساتي.
دا خبره زه دوم سه قطري ځواکونه د کابل هوایي ډګر کې ا ویډیو مزه نه تاییدوم باندې په کوم څه وخت کې او ولله د کابل هوایي ډګر ټول هیواد امنیت اسلامي مرکز ځواکونو په لاس کې ده چې تارتيانل دل کې چې ته مخکمه ساتلو فراسي.
خو بی بی سی فارسی سانګې ته د طالبانو د حکومت د هوایي چلند ادارې یو لوړ پوړي چارواکي د نوم د نه خودلو په شرط ویلي چې د کابل په هوایي ډګر کې لتیرو 15 میاشتو را پدی خو د قطر هیواد د پوځیان حضور لري او مسولیت په دې هوایي ډګر کې د میشتو مرستندوی تخنیکی قطریانو د امنیت ساتنه ده. سرچینې د دغه قطري ځواکونو شمیر 50 تنه خودلې ویلي دي چې د هوایي ډګر په هغه ځای کې میشتي په کوم کې چې د قطر مرستندوی تخنیکی ډله استوګنه ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې طالبانو د کابل د هوایي ډګر د امنیت ساتنې په هدف له هر ډول بهرني وسلوال حضور سره کلک مخالفت ښودلې. ترکیه د طالبانو لخوا د ټول افغانستان د نیولو او واک ته د دوی له رسیدو مخکې د کابل هوایي ډګر د مدیریت او پکې د خپلو عسکرو د ځای پر ځای کولو وړاندیز کړی و، خو هغه مهال طالبانو له دې وړاندیز سره کلک مخالفت وښود. خو د طالبانو په واکمنېدو سره د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه د قطر لیوالتیا د دې لامل شو چې د افغانستان د څو هوایي ډګرونو د مدیریت موضوع مطرح شي. د روان 1400 مریض کال د سلواغې په ومه د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې ولیکل قطر، ترکیه او د طالبانو حکومت په پلازمینه دوحه کې خپل درې اړخیزه غونډه کې د کابل د هوایي ډګر د مدیریت او ترې د ګټې اخیستنې په اړه په څو کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې، خو تر اوسه دا روښانه نه شوه چې دا کلیدي موضوعات کوم موارد رانغاړي. طالبانو هم په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي ورستیو چاودنو ته په اشاره وایي د خپل امنیت په اړه اندېښمن شوي دي. دوی طالبان د امنیت د ټینګښت په برخه کې په بی غوري تورنوي وایي له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي. یوازینی خوشبینی امنیت ته وچاغام د شپې ورځې خنه ده. خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت دغه چاودنې د غلو او فرصت طلبو کسانو کار بولي او وایي خلک دي د امنیت په اړه اندېښنه نه کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د بیکاری، بیوزلی او اقتصادي ستونزو ترڅنګ د کابل ښار په شاهزاده سرای او پلخشتي جماعت کې د رواني اونۍ 14 دغه ښار اوسیدونکو د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. دوی وایي سره لدې چې طالبانو خلکو ته د امنیت په اړه بشپړ ډاډ ورکړی و، خو وروستي بریدونه ښیي چې دوی هم د خلکو د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي دي. د کابل ښار د لومړۍ ناحیې اوسیدونکو نوید په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
اقتصادی وضعیت خو خیر نشو، اوس خلک بس د امنیتی لواج نم آرام نه ده. نمون د امارت اسلامی نه غوښتنه کوي چې د امنیت په بخش کې خلک سره همکاري وکړي.
زرافشان د کابل ښار د درې میناهي اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې د خلکو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي.
حکومت امارت اسلامی
طالبانو د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره ډاډ ورکړي، خو اوس نو دا 14 سدي اسلامی امارت باید د خلکو امنیت خوندي کړي.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د خلکو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې دوی د امنیت د خوندیتوب په اړه ډاډه ووسی. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته وویل
یو شمیر غلاو بیلارې کله کله د دې کوشش وکړي تر هغه پره کې خپلو شوم اهدافو ته ورسیږي. ولست مطمئن اوسي دا سپیښې د دنیا په هر ملک کې امکان ولري. نور هم دا مشکل الحمدلله موږ نه لرو.
د کابل ښار په شاهزاده سرای کې چې د دې ښار د صرافۍ تر ټولو لوی مرکز دی، د تېرې یکشنبې په ورځ او تر هغې درې ورځې وروسته بیا پرون چهارشنبه د کابل په پلخشتي جومات کې د لاسي بمونو چاودنې وسوې. طالبانو د دغو دوو بریدونو د چپیانو شمیر 14 تنه ښودلی، خو د کابل د ایمرجنسي روغتون د معلوماتو په حواله د شاهزاده سرای په برید کې دغه روغتون ته یو وزل سوی او 850 چپیان او د پلخشتي جومات له پیښې یولس چپیان وروړل سوي دي.
ازادي رادیو پرلندو چپو
ازادي رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
افغان کډوال ادعا کوي چې د ایران پولیسو د ناقانون افغان کډوالو د نیولو او لاغې واده د دوی د استلو پروسه چټکه کړي. دوی د ایران له دولت غواړي چې په افغانستان کې شته ناوړه اقتصادي وضعیت ته په پام د افغان کډوالو د استلو په بهیر له سره کتنه وکړي. په ایران کې میشت افغان کډوال وایي چې د ایران په مشهد ښار کې پر یو مذهبي ځای د یو کس له برید وروسته یو شمېر ایراني وګړو د افغانانو ځورولو ته مخه کړې. د راپورونو له مخې بریدګر یو ازبک ټبر و چې له پاکستانه ایران ته تللی و. د موضوع نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د ایران په مشهد ښار کې د سه شنبې ورځې له پیښې وروسته پر افغان کډوالو فشارونه ډېر شوي دي. دا پیښه تېره سه شنبې د مشهد ښار د امام رضا زیارت په انګړ کې رامنځته شوه. د راپورونو پر بنسټ برید کوونکي د چاقو په وسیله یو دینی عالم وواژه او دوه نورې ټپیان کړل. ایرانی رسنیو خبر ورکړی چې برید کوونکي افراطي نظریات درلودل او د ایران له ختیځو پولو په ناقانونه توګه دغه هیواد ته ورغلی و. د ایران د انقلاب ساتونکي ځواک یا سپاهي پاسداران اړوند تسنیم خبري اژانس لیکلي چې برید کوونکی عبداللطیف مرادی نومیږي او په خټه ازبک دی. د تسنیم د راپور پر بنسټ عبداللطیف یو کال مخکې په ناقانونه توګه له پاکستانه ایران ته اوښتی و. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی پرون ویل ځینې کسان غواړي چې له قومي او مذهبي اختلافاتو څخه په استفادې د ایران او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. د ایران په کراچ ښار کې د محمد رضا په نوم یو افغان کډوال ازادي راډیو ته ویل چې ایراني ځواکونو د ناقانونه افغان کډوالو ایستلو لړۍ چټکه کړې. دی ادعا کوي چې ایراني ځواکونه له افغان کډوالو سره تبعیضي چلند کوي.
بله هر لحظه غربیه
خو هر ځل چې راش خپل کارګران خبروي او یاده چې کارګران څارون کې لري همدا چې پولیس راغلل نو بیا نور مهاجرین خبروي. په ایران کې د کډوالو وضعیت سخت دی. زه په خپله څوک څه پیژنم چې دلته راغلل تر څو پیسې واستوي. ایرانی پولیسو دوی ونیول او له سرحده یې واړول.
ځینې ایرانیانو او افغانانو د مشهد پیښې ته په غبرګون کې په ټولنیزو رسنیو کې د ایرانی ځان د افغان ځان دی په نوم د هشتګ په خپرولو سره هڅه کوي چې دواړو هیوادونو ترمنځ پیوستون رامنځته کړي. په ټولنیزو رسنیو کې یو عکس لاس په لاس کیږي او په دغه عکس کې لیدل کیږي چې یو شمیر ایرانیان له قید او شرط پرته د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کوي. په ټولنیزو رسنیو کې په یو خپره شوي ویډیو کې بیا لیدل کیږي چې یو ایرانی یو افغان کډوال په زوره دې ته اړ باسي چې افغانانو ته کنځل وکړي. د طالبانو د حکومت وین ذبی الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې اسلامي امارت په ایران کې پر مذهبي ځایونو برید غندي او دا برید افغانانو او افغانستان پورې اړه نه لري. د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه زموږ پښتنو ته ځواب رانه کړ. خو وړاندې تر دې ښاغلي مجاهد د ایران له دولت غوښتي و چې افغان کډوال دې نه ځوروي. د پخواني حکومت له راپرځېدو وروسته ګڼو افغانانو د کار موندلو لپاره په ناقانونه توګه ایران ته مخه کړې. تیره اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزیر په چین کې د افغانستان د ګاونډیانو په یوه کنفرانس کې ادعا وکړه چې په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 5 میلیونو ته رسیدلی. هغه وویل چې یوازې د طالبانو له راتګ سره 1 میلیون افغانان ایران ته تللي. د رسنیو د راپورونو پر بنسټ که څه هم چې ایرانی چارواکي په زوره د افغان کډوالو د ایستلو خبره ردوي خو افغان کډوال ادعا کوي چې د کډوالو په زوره ایستلو لړۍ چټکه شوې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي.
وربشو د اوکرين موضوع ته په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه ده. د اوکرين په موضوع خبري کوي. په دې باندې بحث روان دي چې څنګه د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکرين لاسنیوي وشي. جزئیات د احمد شیبر په ریپورت کې.
د اوکران د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا د ناتو له غړو هیوادو غوښتل چې کیف ته ټولې هغه وسلې ورکړي چې له روسي ځواکونو سره په جګړه کې اړتیا ورته لري. دیمیترو کولیبا دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر پر اوکراین د جګړې ومه اونۍ پیل شوه. کولیبا خبریالانو ته وویل زما اجنډا ساده ده، یوازې درې شیان رانغاړي: وسلې، وسلې او وسلې. کولیبا له ناتو څخه د نورو الوتکو، هوایي دفاعي سیستم، توغندیو او پوځي وسایتو غوښتنه وکړه. کولیبا په بروکسل کې خبریالانو ته دا هم وویل چې اوکراین له لویدیځ څخه بیا هم دا غوښتنه کوي چې له روسیې څخه د ګاز او تیل نه اخلي، دا واردات بند کړي. بل لور ته تېره شپه د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي خبرداری ورکړ چې روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د نوي برید لپاره خپل ځواکونه سره غونډوي او کرملین ویلي دي چې هدف یې دا دی چې د دونباس صنعتي سیمه د دوی په وینا آزاده کړي. زلنسکي زیاته کړه چې موږ په جګړه وکړو په شابه شو. زلنسکي بیا وویل چې تر هغه به د اوکراین د دفاع لپاره د ټول ممکنه لارو لټه کوي چې روسیا په جدي ډول سولې ته مخه نه کړي. پر اوکراین د روسیې د شپږو اونیو د برید په ترڅ کې تر اوسه تر 4 میلیونه ډیر اوکراینیان له خپل هیواده وتلي دي. په زرګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي او د اوکراین له 4 یوه برخه خلک بې کوره شوي دي. د اوکراین چارواکو له خلکو غوښتي دي چې سمدستي له دونباس څخه ووځي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت و چارواکي په دې شرط چې نوم به یې نه اخیستل کېږي وویل چې روسیې د پلازمېنې کیف له شاوخوا او په شمال کې د چرنیف له سیمې تقریبا 4 سره عسكر بلاروس یا روسیې ته انتقال کړی دي چې بیرته په وسلو سمبال کړي او سره تنظیم کړي او شاید دا ځواکونه به د جګړې لپاره د اوکراین ختیځ ته ولېشي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
له نورستان راپور لرو چې حالت د شاوخوا 9 میلیونو افغانیو په لګښت او ارزښت باندې د اوبو رسولو کانالونه په داسې ځایونو کې پلی شوي دي چې هلته خلک د څښاک اوبو سره د کمښت سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ راپور ته.
په نورستان کې د کلیو پراختیا او بیارغونې چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد د نوو پروژو د پیل کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د نورستان ولایت و ما حکتبن کندش لسالی بربنگل او کانتیوا پایو کلیو کې 8.5 میلیون افغانیو په ارزښت د یونیسف په مالي ملاتړ د اوبو رسولو شبکو درې قراردادونه لاسلیک شو. د نوموړو پروژو په تطبیق کې به 748 کورنیو تر څنګ ښوونځیو او روغتون لپاره هم د څښلو پاکې اوبه چمتو شي. د یادو کلیو اوسیدونکو لپاره به تقریبا 10000 کاري ورځ رامنځته شي او د 4 میاشتو په موده کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
ښاغلی موحد وایي د نورستان زیات کلی د سرکونو په څیر د څخلو پاک اوبو څخه بے برخې دي او دوی هڅه کوي چې د ولسونو یا د ستونزو حل ته لارې چارې پیدا کړي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د مرکز پارون په ګډون په نورګرام او کامدیش ولسوالیو کې د څخلو پاک اوبو رسولو شبکو جوړولو کارونه پیل شوي چې د ټولو مالی لګښتونه د ماشومانو د ملاتړ نړیوال وجهي صندوق پر غاړه اخستي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه در تخبرو تر هغه وروسته به بیا نوریاس نوري تغوک چي چې شاوخوا 10 دقیقې بعد ازادي رادیو لاري د ټولنیزو فرنګي همدارنګه اقتصادي راپورونو مجمع وړاندې کړی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې توپوهنې لپاره ټاکل شوی پاکستانی سلاکار یونس خان وای په افغان ملي لوبډلې کې ځینې استعدادونه للک پالش وروسته ښایي په نږدې راتلونکي کې په لالونو بدل شي. هغه په خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې نوموړی بل افغان کرکټرانو سره په ځانګړي ډول توپوهونکو سره د ښه توپوهنې په برخه کې زیات کار وکړي. افغان کرکټ بورډ روانه اونۍ د پاکستان د پخواني لوبغاړي عمر ګل او یونس خان د توپوهنې او توپ اچونې په برخه کې د موقت لپاره روزونکي وګمارل. دواړه پاکستانی روزونکي اوس مهال عربي متحده اماراتو کې له افغان کرکټرانو سره په روزنه بوخت دي. سره له دې چې افغان ملي لوبغاړي په نږدې راتلونکي کې له هیڅ یو هیواد سره نړیوال سیالي نه لري خو د خبرو شویو راپورونو پر بنسټ ښایي افغان کرکټران راتلونکي 3 میاشتو کې ایرلند ته د لوبو لپاره لاړ شي. په کاپسا کې د روژه کپ په نوم د فوټسال سیالي پای ته ورسېدي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې یاد سیالي 13 ورځ ناوخته د 4 لوبډلو ترمنځ وشوې. د دې ریاست په وینا د دغه سیالۍ لومړۍ لوبه د خراسان لوبډلو د پیمان محمود راقي ترمنځ ترسره شوه چې خراسان ټیم 10-0 مقابل لوبډلې ته ماتې ورکړه او بریا یې خپل کړه. په دویمه لوبه کې د امید فردا او نوابد ځوانانو ټیمونه یو بل سره سیالي وکړه چې لوبه په 15 د امید فردا د ټیم په ګټه پای ته ورسېده. د یاد سیالۍ مخه د دغه ولایت د منتخب لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو غوره کول خودل شوې دي. او د کرکټ نړیوال شورا 13 ورځ د اپریل په 6 نیټه د یو ورځنیو سیالیو د لوبغاړو تازه درجه بندي اعلان کړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو لمخې د اعلان شوې درجه بندۍ لمخې د توپهونکو په برخه کې بابر اعظم لومړی، ویرات کوهلی دوم او پاکستانی امام الحق له لسم مقام څخه وګامه مخته تللی او درې مقام یې ترلاسه کړی. د توپ اچونکو په درجه بندۍ کې راشد خان بیا خپل نهم مقام له لاسه ورکړی او لسم مقام ته ښکته شوی، او له دې سره ټرینټ بول لومړی، کریس ووکس دویم او جوش درې مقام لري. په آل راونډرانو کې بیا شکیب الحسن لومړی، محمد نبی دویم او کریس ووکس په درې مقام کې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخې ته مونږ زنوري اس نوري هرکلای کوم. په ننګرهار او کندهار کې صنعتکارانو او سوداګرو د فعالیتونو او د کاروبار په وړاندې د پرتو ستونزو په باب راپورونه لرو، ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونوي د یو کال په موده کې له دې ولایت څخه بهر ته د 308 میلیون ډالرو په ارزښت 1,300 ټنه وچاو تازه میوه او نباتات صادر شوي دي. د دې ولایت سوداګر بیا په بانکي سیستمونو کې محدودیتونه پر وخت د ویزو نه ورکړه او په معیاري توګه د سوداګریزو توکو نه بسته‌بندي د سوداګرۍ په برخه کې هغه ستونزې یادوي چې لا هم نه دي هوارې شوي. نور په دې راپورټ کې
د کندهار په دې مارکیټونو کې وچه میوه بهر ته د لیشت په موخه بسته‌بندي کیږي. د چاري 15,000 کسانو ته د کار زمينه هم برابر کړي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولان وایي په 1400 کال کې له دغه ولایت څخه 1,300 ټنه بیلابیل توکي په هرته صادر سوي. د دې خونی مرستیال عبدالباقي بنا وایي په دغه صادر سو توکو کې چې معدنیات، وچ او تازه میوه، تخمونه او همدارنګه طبي بوټي شامل دي، شاوخوا 300 میلیون امریکایي ډالر ارزښت لري.
مجموعي صادرات چې دي هغه 1,300,000 ټنه دي، چې په دې کې 15,603 ټنه معدنیات دي په اصطلاح، او باقي منده 1,200,350 وچه میوه او تازه میوه، طبي نباتات، طبي نباتات، تخمونه دا صادر شوي دي چې ډېر یېسایم هندوستان ته تللی. د دې مجموعي قیمت 308 میلیونه 22,490 امریکایي ډالر کېږي.
په بانکي سیستمونو کې محدودیتونه پر وخت د ویزو نه ورکړه او په معیاري توګه د سوداګریزو توکو نه بسته‌بندي د سوداګرۍ په برخه کې هغه ستونزې دي چې لا هم نه دي حل شوي. د کندهار دوه تنه سوداګر قاری ګل محمد او اسمت الله ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستونزې پر سوداګرۍ منفي اغیز کړی او د صادرات په برخه کې ستونزې پیښې کړي.
چې موږ بانکونه بند شول نو موږ ته پیسې پر وخت نه راورسېدلې. یا موږ درېم ادرس کې چې پر درېم ادرس موږ ته پیسې څه په تکلیف وي، او زموږ تجاران هندوستان ته تګ ورا تګ دغه ویزې زموږ بندي دي، دا نشي کولای. بیا زموږ نړیوال غواړي چې تاسې په میګریشن لابراتوار میوه باید تاسې جوړ کړي، اسټنډر بندي پر معیار بندي هغه موږ اماراتین داسې لایت وسنه لري، او موږ تجاران هم نشو کولای چې په سر دا کار موږ وکړو.
زموږ یو غټ مشکل دا و چې بانکونه بند شول، بانکي سیستم چې د مینځو لاړې، او دروسه هم موږ تاسو په خبر یو چې مثال د بانک سیستم نشته په افغانستان کې، یعنی هغه ټیټیان چې یا کمپلیمنټونه پیسې چې هغه لیر نه را لیږلی سي، نه استولی سي د یو هیواد څخه.
یو شمیر نور سوداګر بیا د دې ولایت د صادرات په برخه کې تر ټولو مهمه لار د سپین بولدک چمن ترمنځ دروازه بولي چې ډیر کله د افغان صادراتو پر مخ تلل کیږي. یو بل سوداګر خلیل احمد وایي وسنۍ حکومت په یاد برخه کې ستونزې دایمي هواري کړي تر څو د میوو د حاصلات په برخه کې لستونزو سره مخ نسي.
همدا مشکل مداري چې هر وخت لارې بنځي، د لارو مشکل یو داسې مشکل دی چې زموږ میوه صرف سره د خطر سره مخامخ کوي. اوس ډیر وخت موږ مالونه رانیولې، خریداري مو کړې، پروسس مو کړې، هغه د لارې د بندېدو په خطر باندې په میاشتو یا په هفتو زموږ سره پرتی چې د لارې مشکل یو ډیر عمده مشکل دی د ټولو تجارانو لپاره غټه ستونزه ده. کوم مملکتونه چې زموږ سره په سرحداتو باندې پراته دي، دولت باید هغو سره ښې اړیکې وپالي تر څو تجارانو ته ستونزې جوړې نه شي.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونوي ک اوسنۍ حکومت د سوداګرۍ او صادراتو په برخه کې ستونزې حل کړي، د صادراتو کچه به تر دې نور هم لوړ شي.
په ننګرهار کې بیا صنعتکاران له حکومت د کورنیو تولیداتو لپاره د بازار موندنې غوښتنه کوي. دوی وایي چې په دې وروستیو کې تر ډېره بازار بهرنیو توکو نیولې چې دې چارې د دوی پر تولیداتو منفي اغیز کړی دی. نور حالې په دې راپور کې
سره لدی چې د ورځنی استعمال اکثره توکي په ننګرهار کې تولیدیږي،
خو بیا هم خلق پر وطنی تولیداتو د بهرنیو هغو استعمال ته لیواله دي. په ننګرهار کې د وړو کارخانو استازي له مسؤلینو غواړي چې تولیداتو ته یې بازار پیدا کړي او له عامو خلکو غواړي چې پر بهرنیو تولیداتو خپلو هغو ته لومړیتوب ورکړي. د نور احمد په نوم یو صنعتکار چې درخت یا کپړو جوړولو وړه کارخونه لري له خلکو غواړي چې د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا په موخه د خپل وطني تولیدات وکاروي.
په ننګرهار کې د یو نساجي فابریکه لرو. وطن په همدغه شکل باندې جوړیږي تر څو وطني تولید دلته خلک واخلي او دې ته اهمیت ورکړي.
د محمد یونس په نوم یو بل تن چې د ویښتو مینځلو د شامپو جوړولو کارخونه لري له مسؤلینو غواړي چې وطني تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
غواړو چې دغه خپل وطني تولیدات مخکې ویزو. زموږ کوالټي د خارجي شامپوګانو نه ډیر بخې دغه نه بالای او موږ د حکومت نه دا غواړو چې موږ سره همکاري وکړي چې موږ ته دغه د افغاني تولیداتو لپاره بازار برابر.
یوازې وطني تولیداتو ته بازار موندنه نه ده چې صنعتکار ترې شکایت کوي، بلکې د کافي برېښنا نشواله هم د دوی لسترو ستونزو څخه یو ده. په ننګرهار کې د صنایعو او معدن خونی مشر اجیتور ملنګ وایي چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ له وزارت سره یې د صنعتکارو ستونزې شریکې کړي او هغوی یې د هوارولو ژمنې کړي دي.
کرت فابریکاداران په ښار کې شتون لري، دلته رهایشي کورونه دي. نو موږ غواړو چې دغه فابریکادارانو دپاره هم د دې زمینه برابره شي. وزارت تجارت سره خبره کړي چې دوی دپاره هم د ځمکې او د برق اسانتیا ورته برابرې کړو.
په تېرو شلو کلونو کې په ننګرهار کې دوه صنعتي ښارګوټي پرانستل شوي ول چې یو یې د شیخ مصري په نوم او بل هغه یې د ایسار شاهي په نوم و، چې په شیخ مصري صنعتي پارک کې یو شمېر لویو او وړو کارخانو فعالیت پیل کړی و، خو په ایسار شاهي صنعتي پارک کې یوازې زیربنایي کارونه ترسره شوي ول، خو د برېښنا د نشوالي له امله په کې تر اوسه کومه کارخانه نه ده پرانستل شوي او اکثره کارخانې د جلال آباد ښار په دننه په فعالیت بوختې دي. د ننګرهار د صنایعو او معدن خونی مسؤلین وایي چې اوس مهال په ننګرهار کې تر 300 پورې لوی او وړې کارخانې په فعالیت بوختې دي.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي. د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښېګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د ازادۍ راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ راډیو پوستي ادرسونه درسره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې مو پرېخې دي.
زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. نیته د مبارک روژې میاشت هم د ښه مجاهدینو د تاسو ستاسو د بچي اته میاشتې پورپوره کېدو دي. په دوه اتو میاشتو کې تاسو ته شل بستې $2.3 میلیونه ډالر راغلي دي. نور ګمرکات و یا نور عایدات کوم لکه تېرې چې ترلاسه کړي مو دي. ولې مو د دې خوارې طبقې مایبینو ماشینې په درېمه یا پر څلورم ورته وزرم هر روژه د الله په خاطر دا لا پروی باندې کبیر د مسلمانان یو ستزان ته بریان و د دې خار یو د تبکه حق حقوق پر وخت ورورتوي په دې پر روزه کې تر نه اورې په هر وساره نه د می ست څخه پرې د مزرغون خبرې کوم. راشي د حالات ګورې د ترشن ورکې نن راشي صبر شي چې کو ته چری دي چې کو ته جاري طالبان رتی خپل خلق نه نبات انجینر خپل خلق نه نبات دي چې هغه مون چې مخری روجا د صبر شي بل صبر په خلق کوي نه لري طالبان مشران نه مې دا خواسته چې دی غام دی وخري بالکل داسې به نظمیره وره چې خپل یانه نباس انجینر خپل نه نباس طالبان خپل نه نباس هم خالق پاتې وي. خدای دې لپاره رسول دې لپاره دغه غام وخري باندې نه.
ازادي رادیو ته سلامونه کوم. د هلمند څخه په ډیر خوشحالي سره خبر ترلاسه کړی چې د ډبټیو دیو مو چې سوال شو زره کوروته مو کومه کور کړی دی. کومه تاسو په نه د هلمند په ولایت کې یو سلواتیا مامورینو ملازمینو د یو سلواتیا مشرتوب دی. یو سلواتیا خو دی یو څن نه دی ور کړی. نو زه نه پوهیږم چې په څو هغه سرویس سره په میډیا کې دغه غږ تر واغ وای او چې کومه کړي دي دغه تاریخ والا سره وړي چې هغه ماش ناختم په شي کې دي چې د انبار څخه نه درودي دا غو سره دې کومه کوي نو هغه انبار باندې پران یو تاریخ خدای ورسم کله
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکته وایي د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدي
00420221234
زنوري اس نوري له تاسو اجازه وړم خو زماله نورو همکارانو سره پاتې شي
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه شوه ورزو لاندو خبرونه ده د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ ویلي له یونان او ترکیه تشړل شوی افغان پناهغښتونکو په لار کې لوټه ول شوی او ډیر کم خواړه ورکړل شوی دا خبره یاد سازمان نن په راپور کې کړي د بشری حقوقو څار سازمان لښپګشتو هغه افغان پناهغښتونکو سره مرکه کړي چې د 2021 کال د سپتمبر او د 2022 کال تر فبروري پورې د یونانی ځواکونو لخوا برته ترکیه تشړل شوی امریکای چارواکو ویلی په افغانستان کې لغاله وبدونکو او وړي وبدونکو سره د غوي د کاروبار په مختوړلو کې شاوخوا یو لکوش $5000 مرسته کوي د امریکا د سفارت د ټوئیټر د بیان لمخې په دغه مرستو سره به 2300 غالي او وړي وبدونکو له نقدي پیسو او مرستو مستفیده شي د طالبان حکومت وی د کابل د هوایی ډګر د امنیت ساتنې لپاره هیڅ بهرنی ځواک ته اړتیا نه لري طالب چارواکي دا خبرې ورسره له هغه کوي چې تیر ورځ د زینو رسنیو لخوا یو ویډیو خبراو پر بنسټ دا وشو چې په کابل هوایی ډګر کې یو شمیر قطري ځواکونه مشت شوې دي او د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي پر روسیې پرونی لګول شوی بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي امریکا او بریتانیا پرون د اپریل په شپږمه د روسیې په وړاندې نوي اقدامات اعلان کړل په دغه بندیزونو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دوه لورګانې هم شامل دي د امریکا یو لوړ پوړی چارواکي ویلي د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف میرمن او لور هم د بندیزونو په لیست کې دي
مخکخه خزي
السلام علیکم ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام مخکښ شې خبريږي زمال علي بشیرم تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخړي په دې خبرونه کې له داسې شو سره خبرې کوو چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاسترابلونو او تجربو په اړه او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دی د افغانستان د روغتیا سکتور د وضعیت او په دې برخه کې د کارکونکو سره د ستونزو او لاسترابلونو په اړه په دې خبرونه کې نن خبرې کوو اغلی شهلا نیازی نسائی ولادی ډاکټره او اغلی لیلا افغان چې د قابلیت په توګه کار کوي نن په دې خبرونه کې را سره ملمنې دي ډاکټر صاحب شهلا نیازی او اغلی لیلا افغان تاسو دواړو ته هرکلی وایم لمړی پښتنه به ډاکټر صاحب نیازی تاسو څخه وکم تاسو په افغانستان کې د څومره مودې لپاره د نسائی ولادی ډاکټرې په توګه کار کړی دی که د خپل تجربې په اړه ول زموږ داورې دونکو سره معلومات شریک کړئ
لومړی تاسو ته او ټول ترنو او ریتنکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم ډیره مننه او زه تقریبا د تیار لسکاله کیږي سې د نسولدی په بخش کې ذکر کوم او په دې وخت کې
بله مهرباني وکړئ
تاسو میرا بلې پوښتنه
ډاکټر صاحب نیازی که تاسو په دغه اړه باندې یو څه وایئ چې د خپل کار پر په جریان کې تاسو څه ډول فکر کوي چې کومي هغه لاستراوړنې دي چې تاسو یې د یادولو وړ ګڼي
لاستراوړنې کار خو همیشه کاری رقم مریضانو سره سره کار لرو مګر زیاتره سي غي ماته ډېر خوشحالي شي مونږ ته په اطراف نه اطراف ډېر وخت مریضان راځي ډېر په بد حالت مریضان راځي اول خو په خاص جنگ او په جنگ حالت کې ډېر ردنه ماران زور دي نه زه غمیدلم ک امنیتي وضعیت خې مو په هر کوند افغانستان کې کار وکاو او ماینده په دې حالت رینی سي کله سبا یمور زیاتره دي فجیک فشار لامل پریکلامسیا یکلامسیا لامل بس شفخانه تراتلی او ډیر وځي یعنی بیخي بنومید کننده ورته ټول ته باوجود دې سمنګ وسایل نه لرو منګه امکانات ډیر کم نه چیز دي مګر من بخپل کوشش کا ورته ټول ټیم ورک پمرت کو هغه څه به کله بهتر کیدل دا به ما ته ډیر خوشحالي جوړ هر صفه ترلم دی مریض ته عزت پم کو یدی به د مشوم خاطر لوتلی دي دا به ما ته ډیر خوشحالي جوړ
مننه ډاکټر صاحب زبرت تاسو ترازم اغلی لیلا افغان تاسو ته هم هر کله وایم ک په لومړي سر کې تاسو د خپلې تجربه په اړه زموږ د اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ مهرباني
سلامونه نه کیسه کرما لمړی تاسو ته ویا قدرمن خور ملمنې ته همداشان قدرمن اوریدونکو ته هله کوم شروع جوړ وایستای د دې زما د قابلیت دی د دندې لګ وخت کې تقریبا څلور کلنه تجربه لرم کوم په دولتي شپخانو کې هیڅ کار نه دی کړی او په شخصي شپخانو کې می کار کړی دی خو زه چې خوشاله پدیم چې زه د مریضانو سره د ډېر تخصیلي او نرمۍ او د ښه سلوک څخه استفاده کوم په همدې طریقه مې هم مریضان شته او بل د مریضانو سره د ښه خلقت نه کار اخلم نو تجربه مې دا ده چې د هغه مریضان چې زه یې کولی شم چې یا ولادت ورکم هغه له ځان سره ساتم او هغه مریضان که یا ستونزې یا مشکلات لري هغه بیا داسې یو ښه شپخانې ته یا دولتي شپخانې ته چې په هغې کې یا سی ایس کېږي سیزارین دا پکې کېږي بیا هغې ته انتقالوم پیسې ورکوم بیا هغې ته ځي نو خوشحاله یم چې الحمدلله زه هم په دې برخه کې دولت لپاره خدمت کوم
مننه لیلا افغان صاحب زبرت تاسو ترازم ډاکټر صاحب تاسو د لیلا افغان خبري واوریدلې دوی ویل چې دوی په شخصي روغتونونو کې کار کړی دي تاسو په نظر د دولتي روغتونو او د شخصي روغتونونو ترمنځ هغه عمده فرق څه شی دی
تاسو د سه په کڅوک صادق اوسي سم خدمات کوي هغه په شخصي او دولتي نه واري دوه کې خدمات کوي زی مګر بیا سلسله ماغر مسائل دي مثلا کې د بوکو ته کو د شخصي او اکثرا شخصي ډاکټر نه ټول نه خېما زیاتره امکانات نه لري ډیر نه چې امکانات لري ډیر کم تجربه هغه پکې کاریږي مګر بعض د شخصي ډاکټر نه ستاسو سی بيخي سوګور کې دولتي ډاکټر ډیر ایکسپرت کارکونکي لري دې خې امکانات لري یعنی د شخصي او د دولتي ترمنځ د سي خاص فرق نشته د مقصد دا چې صدقه اوسي که شخصي که دولتي صداقت پکې ډیر رول لري
او تاسو په نظر باندې آیا دولتي روغتونونه تر شخصي په پرتله باندې ډیر مجهز دي
مجهز شخصي متسد سي دولتي روغتونونه خپل مشکلات ډیر لري امکانات نه لري مګر یو خبر ده سي په دولتي روغتونو کې د سټپس ته یعنی ککله او مریض حقيقي یعنی سټپ یا مثلا خپل ډاکټر ریزیدنس ته ورپسې متخصص ته ورپسې ترنه د شفت او دغه دا امکانات لري نو له وسایل نظر فکر کوم سي دولتي روغتونونه ډیر عاجز وسایل نه لري موږ
اغلی افغان تاسو که په دیار باندې څو خبرې وکړئ چې تاسو په ژوند کې هغه کومې کیسې دي چې تاسو غواړئ یادونه وکړئ چې په یو ډیر خطرناک حالت کې د یوې ښځې ژوند ژغورل شوی وي
په دې کې د موضوعګانې ماته زیات راغلي دي خو لومړی یو داسې موضوع درته زه تشریح کوم چې په دې لږ وخت یو وخت ما وظیفه کوله یو مېرمن وه چې هغه پر ماشوم مریضه وه نو یو بلې ډاکټر ته تللې وه هغې ورته اوکسیل درې دانې سیرونکې اچولې وې نو دردونه یې زیات وو او اټراساوند یې ورته غلط کړو ځکه د ماشوم پر سر باندې یو دانه وه